سلامونه ستړي مشه مازیګر مو په خیر د ازاد رادیو دی خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه کوم درڅه د افغانستان سیمه او نړۍ مهمه ورستي مطالبه ټکړي پایلوي په خبرونه وکړو. تمدا د روان نومبر میاشتې په نیمه کې د افغانستان په اړه روسي کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یاد غونډه د مسکو د مخکنی غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. کندهار کې په یوې ترافیکی پیښه کې یو ښځه او خاوند له خپل دوه ماشومان سره مړه شوې دي. بختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې خبر ورکړې دی چې دغه پیښه پرون هغه وخت رامنځته شوه چې یو باروونکی موټر له موټر سایکل سره چې دغه کورنۍ ورباندې روانه وه ټکر شو. په روسیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي. د ترافیکي اصولو نه رعایت تر حده زیات سرعت او د لارو او سړکونو خرابوالی د اکثر ترافیکي پیښو عمده علت بلل شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کړې چې د دغه ګوند پر مشر عمران خان په وسلوال برید کې حکومت او د پاکستان پوځ لاس لري. د تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمر پر خپل ټویټر په یو ویډیو کې ویلي چې عمران خان ورته ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله په څیر شخصیتونه د برید تر شا لاس لري، خو رنا ثناءالله پرون په یو خبري کانفرنس کې دغه تورونه رد کړل. پرون په پنجاب ایالت کې د ډزو په پایله کې د عمران خان په ګډون وطن نور ټپیان او یو تن ووژل شو. د جرمني صدر اعظم اولف شولز د چین ولسمشر شي جین پینګ سره نن په پیکینګ کې ولیدل. د اشوټج پریس د راپور پر بنسټ چین ته د شولز یو ورځنی سفر د اوکراین په جګړه کې د روسیې څخه د پیکینګ د زمینی ملاتړ په سبب له ډېرو نیوکو سره مخ شوی دی. د جرمني صدر اعظم چې له څو سوداګرو سره چین ته تللی دی د ولسمشر شي له خوا یې هرکلی شوی دی. د چین ولسمشر ویلي شولز په داسې وخت کې چین ته سفر کړی دی چې دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو 50 کلنۍ لمانځي. او په استرالیا کې د کرکټ د شلوورونو د سیالیو په لړ کې استرالیا افغانستان ته د یو سل 9 شپېته منډو هدف وټاکه. د لوبې پچه یا ټاس افغانستان وګټه او د توپ وهن د توپ نیونې یا فیلډینګ پریکړه وکړه. استرالیا وتوانېده په شلوورونو کې د ټولو پاړو په سوځېدو سره یو سل 9 شپېته منډې هدف وټاکي. همدا مهال هم هوب لوبه روانه ده. تاسو کولی شئ چې جزئیات یې د رادیو په ویبپاڼه وګورئ. تاسو دا زده رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. تمه ده په روانه میاشت کې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه راوبلل شي. طالبانو ورته نه دي ورغوښتل شوي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو د سوداګرۍ شریک ولې طالب چارواکو ته بلنه ورنه کړه. افغانستان یو مستحکم تهدید دی، ځکه چې دلته د هنګري ډېر دي. پرندې په پرونه کې د دې موضوع راپور او مرکې کې تحلیل درته ولرو. دا هیواد په سویل کې کندهار ته مو سر ورکړه کړی او د هغو نجونو سره مو خبرې کړي چې لاسي صنایع جوړوي.
داوت په دې باندې رسامي کوو، بیا د چوراسي په وسطه سره دا فوټبال کار کوو، بیا دا کار د چوراسي د ډیزاین کوو، بیا
د پاکستان او اوکراین په مسایلو به هم تم شو مطلب.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. تمه ده د روان نومبر میاشتې په نیمه کې د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یاد غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. اخوا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشف اندېښنه ښیي چې شاید ترهګر له افغانستانه د مرکزي آسیا هیوادونو ته لاره وکړي. چوسیات په دومیت سهیر مل په دې راپور کې وره.
روسیا غواړي د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه یوه غونډه وروبولي. د روسیې تاس خبري اژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قول لري کې دا غونډه د مسکو د مخکنیو ناستو دوام دی، خو دا ځل په دې توپیر چې طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. داسې مهال چې د دې چارچوب په مخکنۍ غونډه کې چې د 2020 کال په اکتوبر کې شوې وه طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. اوس زمیر کابلوف وایي روسیا، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به د دې غونډې ګډونوال وي. د مسکو چارچوب په مخکنیو غونډو کې د افغانستان په امنیتي، بشري، اقتصادي او ټولنیز وضعیت بحث شوی و. د تېر کال په اکتوبر کې د دې غونډې ګډونوالو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، د نجونو ښوونځي پرانیزي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاریږي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې د کېدو په اړه لا هم وروستي معلومات له دوی سره نه دي شریک شوي، خو له جوړېدو یې هرکلی کوي.
او دغه غونډو هرکلی کوي چې د افغانستان په قضیه کې د همکارۍ لپاره وي او د افغانستان له خلکو د آبادۍ او تجارتي موضوعاتو کې د سهولتونو د ایجاد لپاره وي، د دې موږ هرکلی کوو.
روسیا داسې مال په خپل هیواد کې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکوي، چې آن وخت ته د دې ډلې له رسېدو وړاندې هم په ډېرو مجلسونو کې د دوی کوربتوب کړی. روسیا داسې وخت کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي چې د روان کال غبرګولي په اومه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د غونډې پر مهال د امریکا ځانګړي استازي لیندا توماس په دې هیواد او چین نیوکه وکړه چې پرته له انتقادې له افغانستان سره څه کړي دي. هاخوا بیا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشیف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اندېښنه ښودلې چې ښایي د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو غړي چې د ده په خبره اوس په افغانستان کې دي د کډوالو په نوم د مرکزي آسیا هیوادونو ته ننوځي. پتروشیف پرون پنجشنبه د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مسؤلینو په غونډه کې ویلي په افغانستان کې اقتصادي ناورین له دې هیواده په ډله ییزه توګه د افغانانو مهاجرت ته زمینه برابره کړي او دا ګواښ زیاتوي چې شاید په دوی کې ترهګر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاره وکړي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څوک نشته چې د بل هیواد امنیت وګواښي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ویلي وو د داعش په ګډون ځینې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي. وروستیو کې د پاکستان په ګډون د افغانستان نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته زیاتې شوې.
راپور کې مو واوریدل چې د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې به د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي، خو دغې غونډې ته طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې یا دا غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو د دوام په لړ کې ده او یوازې په دې چارچوب کې به غړي هیوادونه ګډون وکړي. موږ په همدې اړه د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر پوښتلی دی او ورسره خبرې کړې دي او په فایل کې مو ورنه دا پوښتنه کړې ده چې ولې طالبان دغې غونډې ته نه دي وربلل شوي.
تیر کال کې د اکتوبر په میاشت کې عین دغه غونډه په مسکو کې دایر شو. هغه وخت کې د طالبانو د رهبری نه وغوښتل شو چې دوی دې په دغه غونډه کې برخه واخلي. د طالبانو نماینده په هغه غونډه کې برخه واخیسته، لیکن په هغه غونډه کې تشویشونه دا وو چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، د ښځو حقوق ته احترام وشي او د هغه ننګونو مخه دې ونیسي کوم چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري او ځینې نور مسایلو چې هغه باندې په همغه ناسته کې تاکید وشو. لیکن د کال په تېرېدو سره اوس ورو ورو روسیا او د سیمې هیوادونه نور په دې فکر کې دي چې افغانستان په خپل هغه تعهدونو باندې عمل نه کوي او دا تهدید چې د تروریزم ته دا یو جدي تهدید دی او دې کې ډېر داسې مسایل شته دي چې هغه د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښولی شي. نو په دې بنسټ اول خو د طالبانو نه غوښتنه ونه شوه، بللیک ورنه کړل شو، او بل دا چې دغه تهدید کوم چې د شور د روسیې د امنیتي چارو مشاور هم په دغه برخه کې څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې افغانستان یو مستقیم تهدید دی، ځکه چې دلته ترهګرې ډلې تیرې دي او دوی به په نحوه د انهاو نفوذ کې د منځنۍ آسیا او ترګری مخور کې
اتمر سه په بخښنه سره دغه تاسو د مسایل ته اشاره وکړه چې تیر کال طالبان دغه غونډه ته دعوت شو او هغه وخت اندېښنه دا و چې دغه مسایل چې تاسو ورته اشاره کړه په ټول افغانستان کې په خطر کې و. اوس چې طالبان نه دي دعوت شوي، آیا دغه هیوادونه فکر کوي چې په یو ډول د طالبانو سره چې دوی دا کم تعامل کړی ده دوی خطاوتې دي په دوی باندې؟
دوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کوي. یعنی اول خو کوم چې د جمهوریت په وخت کې طالبان د روسیې او چین او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو نه مرستې ترلاسه کولې او هغوی فکر دا کاوه چې طالبان به په خپل خبرو کې صادق وي او دوی سره به همدغه په همدغه شکل پاتې کېږي. لیکن د یو کال په تېرېدو سره ولیدل چې طالبان په هغه خبرو باندې ولاړ نه دي، نو ځکه دوی خپل موقف ته تغییر ورکړی. زه داسې فکر کوم چې د ترهګرۍ او د بنسټپالۍ تهدید د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډېر جدي تهدید دی، نو ځکه په هغه بنسټ باندې دوی داسې لی طالبانو ته
اتمر صاحب که دا وضعیت همداسې دوام وکړي او لکه څنګه چې دوی اوس دې غونډې ته دعوت نه شول نورو غونډو کې ونه بلل شي، اړیکې به د روسیې او د طالبان ترمنځ څه ډول مخ ته لاړې شي؟
زه فکر کوم تر اوسه پورې کوم هیوادونه چې دوی نږدې هم دي طالبانو سره او دوی په یو تعامل کې دي دوی په اصطلاح هغوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کړی او داسې جدي دوی سره نږدې شوي نه دي، ځکه تر اوسه پورې د هغوی شک په دې باندې دی چې طالبان امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او دا کېدای شي د هغوی دپاره یو دام وي چې دوی
اتمر صاحب ډېر په لنډو کې دغه مرته ځواب کوي چې اوس مهال افغانستان کې څومره د روسیې او امریکا ترمنځ رقابت ویني؟
دغه رقابت خو ډېر جدي دی. زه په دې باور یم چې روسیا د اوکراین په جګړه کې ډېر مصروف ده. روسیا د یو سینه چې ډېر حراس لري هغه د افغانستان کالیډور دی، په اصطلاح چې د دې سینه منځنۍ آسیا بې ثباته نه شي. که دغه منځنۍ آسیا ته دغه ترهګرې ډلې ور ننوځي، روسیا مجبور دی چې د خپل د سرحداتو د امنیت ساتلو په خاطر دغه جنګ پراخ کړي او دا د روسیې دپاره تاوان راولي او منځنۍ آسیا هیوادونه هم په دغه کې زیانمن کېږي. نو زه فکر کوم چې اوس ډېر منځنۍ آسیا هیوادونو ته او روسیې ته یو حساس وخت دی چې دوی باید ډېر عاقلانه فکر وکړي په دغه برخه کې.
د سیاسي چارو شنونکی اساق اتمر و چې د مسکو د غونډې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته په استرالیا کې د کرکټ د شلورونو د سیالیو په لړ کې کوربه هیواد استرالیا افغانستان ته ماتې ورکړه. د لوبي پچای اټاس افغانستان وګټه او د توپ نیونې یا فیلډینګ پریکړه وکړه. استرالیا وتوانېده په شلورونو کې د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره یو سلو اتش پېته منډې وکړي. افغانستان ونتوانېده هدف پوره کړي، یوازې یو سلو څلور شپېته منډې وکړي. دا په دغې مسابقو کې د افغانستان روس تیلو بوا. همدا شیبا په استډیو کې سره خطر پردیس وصل دی او د دې لوبې نور جزئیات مو سره شریک کړي. پردیس صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو فرید جان هم ورته اشاره درلودله، نن نو د افغانستان وروستۍ لوبه د کرکټ نړیوال شلوریز جام کې و چې د استرالیا سره یې ترسره کړلو. هغه څه و چې استرالیا لوبه وګټله او افغانستان ماتې وخوړله. که څه هم تاسو ورته مخکې اشاره درلودله چې تاسو اول کې افغانستان وګټو د فیلډینګ یا د توپ اچونې پریکړه وکړله. یو سل نه شپېته د استرالیا د خان افغان ټیم ته ټارګټ وټاکل شو. له هغې وروسته چې کله افغان لوبډله د بیټنګ حالت ته لاړله نو په یو سلو څلور شپېتو باندې دوی دا په هدف پوره نه شو کړلی او بالاخره دغه لوبه پای ته ورسېدله.
خطر صاحب که دا مره ته ووایي چې افغان لوبغاړو دغې لوبې ته ښه آمادګي نیولې وه، ولې ونه توانېدل چې دغه لوبه وګټي؟
ما چې له د کرکټ له یو شمېر مبصرینو سره خبرې وکړلې، دوی دغه د بیټنګ په برخه کې یا د توپوهنې په برخه کې ځینې تخنیکي ستونزې دوی وایي چې په افغانستان له تېرو څو کلونو را په دې خوا د توپوهنې په برخه کې به ستونزې درلودې او دغه ستونزې لا اوس هم وي، او دغه علت چې دوی ونه شو کړلی په دغه جام کې په ټوله کې دغه ټورنامنټ کې هغه د ښه لوبه ترسره کړي. ښه نو اوس مهمه دا ده چې اوس افغانستان خو له دې جام نه یا وروستۍ لوبه ترسره کړه. استرالیا هم که چېرته په یو سلو پنځو منډو کې ټول افغان ټیم سوځولی وای نو دوی هم د دې ډېر چانس درلودی چې سیمی فاینل ته دوی لاره پیدا کړې وای، خو دوی هغسې ونه شو. برعکس بیا داسې شو چې یو سلو څلور شپېته منډې افغان لوبډلې وکړلې او استرالیا هم د سیمی فاینل نه پاتې شو، افغانان خو له پخوا د سیمی فاینل نه پاتې.
افغانستان ته د دومره ډېرو نمرو اخیستل څه ګټه به وکړي؟
افغانستان ته دې لوبې هغه مهال ګټه کړې وای چې دوی د ایرلینډ او نیوزیلینډ سره دوی لوبې کړې وای. نه دغه لوبې باید د باران له هغه نه نوې لغوه شوې، خو هغه مهال چې دغه لوبې لغوه شوې او د دې لوب نه وروسته بیا سریلانکا سره افغان لوبډلې لوبه وبایلوده، نو هلته بیا دغه وروستۍ لوبه چې نن د سریلانکا سره وه او بخې استرالیا سره وه، دا نو بیا دومره ګټوره د افغان ټیم لپاره تمامه نه شوه. صرف هغه ګروپ کې چې دوی لپاره په تعین شوی و صرف هغه لوبه دوی ترسره کړله بس.
ډېره زیاته مننه کور مودان. خاطر پردیس و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لوبې په اړه وروستي جزئیات راکول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوالو حالاتو خبر شئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ دور شو. روسي ځواکونه یو ځل بیا د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو او ملکي هدفونو حملې کړي چې په نتیجه کې پر میلیونونو اوکراینیانو برېښنا او اوبه قطع شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تېره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې روسیا د انرژي پر تروریزم تورنه کړه او وی ویل چې مسکو د اوکراینی پوځیانو په وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري او د همدې لپاره د دې هېواد د انرژي تاسیساتو باندې بریدونه کوي. زلنسکي په خبره تیر شپه 4.9 میلیون اوکرانیان له برېښنا څخه بې برخې وو. تفصیل په دې راپور کې.
په دې ورځو کې په اوکراین کې د برېښنا او اوبو د جریان پرې کېدا په یو عادي چاره بدله شوې. دلته په پلازمینه کیف کې د اوبو یو نل ته نږدې په لسګونو کسان له لویو ګیلنو سره راټول شوي دي. یو هم سرګی دی.
له سهاره تر اوسه په کور کې اوبه نه لرو، په اوبو پسې دلته راغلی یو. اوبه نشته، برېښنا نشته او مرکز ګرمي هم له فعالیت لویدلی.
د ویتالی په څیر یو شمېر کسان چې له لرې ځایونو د اوبو لپاره دلته راغلي وایي اووه کیلومتره لاره یې وهلې او له اوبو ډکو دو شل لیتره ګیلنو سره بیرته کور ته ځي.
زه شل لیتره دوه ګیلنې لرم. له شاوخوا اووه کیلومتره لرې واټن څخه دلته راغلی یم. برېښنا او اوبه نه لرو، لفټونه هم کار نه کوي، مخابراتي شبکې غیر فعال دي او انټرنیټ هم نشته. له مجبوریته دلته راغلی یم.
د روسیې بریدونو د اوکراین د انرژۍ د تولید دستګاو او نورو بنسټیزو تاسیساتو ته زیان رسولی دی. آن روغتونونه هم د اوبو او برېښنا له کمی سره مخ شوي دي. نادیا د کیف په یوه روغتون کې کار کوي.
اوبه د سهار 8 بجې بندې شوې. د روغتون ټولې برخې اوبه نه لري. په ځینو برخو کې اوبه ذخیره شوې وې چې هغه هم مصرف شوې. اوس اوبه نشته.
د برېښنا پرېکېدو د کیف او د اوکراین په نورو ښارونو کې ډېرې سیمې تیارې کړې دي. تاتانیا دیمتریوا د کیف په یوې لوړ پوړې ودانۍ کې ژوند کوي.
په اتلسم پوړ کې ژوند کوم. دواړه ماشومانو ته مې په زینو کې ختل ډېر ستونزمن دي. په ختو کې څو ځای دمه کوو چې سا واخلو.
روسي چارواکو نن جمعه وویل چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسي بریدونه دوام لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي تېره شپه په وینا کې روسیه د هغه څه په خاطر چې نوموړي د انرژۍ تروریزم وباله تورنه کړه.
نن شپه شاوخوا 4.5 میلیونه کسان په موقت ډول له انرژۍ څخه بې برخې شوي دي. په حقیقت کې روسیې د انرژۍ تروریزم ته مخه کړې او دا زموږ د دښمن کمزوري ښیي. هغوی د جګړې په ډګر کې اوکراین نشي ماتولی، نو له دې لارې هڅه کوي چې خلکو ته زیان ورسوي.
روسیه په تېرو څو اونیو کې له بې پیلوټه الوتکو څخه په استفادې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو توغندوي او هوایي بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دې هیواد ځواکونو لږ تر لږه 1.6 ډوله ډرون الوتکې د دنیپرو پتروفسکو په سیمه کې راغورځولي دي. روسیه دا سیمه چې د پولادو د تولید یو لوی مرکز دی ډېر ځلې په حملو کې په نښه کړې ده. دغه بریدونه داسې مهال ترسره کیږي چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین له شمال ختیځو سیمو روسي ځواکونه ایستلي او په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې هغوی په شا تمبولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د کندنکاری کسب خزینه کارکوونکي کارځای ته بودیجه او خپل توکو ته بازار غواړي. د شادوخت په نامه د کندنکاری او لاسي صنایعو دغه خزینه تولیدي مرکز چې دا مهال د بودیجې د کمښت له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دی، کارکوونکي د بازار موندنې، نندارتونونو جوړولو او نورو برخو لپاره د همکارۍ غوښتنه کوي. د لاسي صنایعو د مرکز په کندهار کې له کور بهره د منو د څو محدودو کارځایونو څخه شمیرل کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کاري محدودیتونو سره فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کندنکاری او لاسي صنایعو د مرکز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په فعالیت پیل کړی. کندنکاری یا د لرګي پر مخ نقاشي کول د نجارۍ لڅور لسبرخو څخه یو برخه ده او په کندهار کې د لومړی ځل دی چې دا کسب د شوزو لخوا پر مخ وړل کیږي. د مسکا په نوم د دغه مرکز یو کارکوونکی وایي دوی ته له نورستان او کونړ ولایتونو څخه تراشل سوي لرګي راوړل کیږي او بیا دلته بیلابیل لاسي توکي ځنې جوړوي. دغه کارځای د لیلما ایشان په نوم یوې نجلۍ جوړ کړی او 15 تنې نور نجونې هم ورسره په کار بوختې دي. د لیلما په خبره دغه کسبې تیر کال د افغان پرمختیایي موسې په همکاري زده کړ او له هغه وروسته یې د دغه تولیدي مرکز په پرانیستلو سره نورې ښځې هم وهڅولې چې دغه کسب زده کړي. خو اوس د بودیجې د کمښت له کبله دغه کارځای د بندېدو له ګواښ سره مخ دی. دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال موسساتې د بازار موندنې، نندارتون جوړولو او نورو برخو کې همکاري ورسره وکړي تر څو لا ډېرې ښځې دې کسب ته مخه کړي.
څلور قسمه لرګي کې موږ کار کوو چې هغه نرم او سخت لرګي د نرمو له ډلې څخه ارچا او نشتر لرګي باندې کار مخې ته وړو او په سختو کې په چهارمغز او پنجچدار لرګي باندې کار کوو. مختلف انواع جوړو، کورونو لپاره، د دفترونو لپاره، ځینې کوچني او غټو کې چې څوک فرمایش ولري ورته جوړوي. دا چې زموږ کارځای نوې دی او د بودیجې د کمښت له وجې څخه موږ د سکو ته خطر له ګواښ سره مخامخ یو. کومې خویندې چې ما سره په دې ځای کې کار کوي نشو کولی چې ټولو خویندو ته معاشات ورکړو او ټول یې راسره په کارځای کې وساتو، ځکه دلته خامو موادو ته ضرورت دی.
د تیرو 15 میاشتو راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي، له کوره بهر د ښځو کاري فعالیتونه محدود او په ډېرو برخو کې په ټپه درېدلي. خو د اتینا او نازو په نومونو د لاسي توکو د جوړولو د دې مرکز دوه کارکوونکي دغه ډول کاري فرصتونه د هغو میرمنو لپاره چې د کور سرپرستي په غاړه لري مهم بولي تر څو د خپلو اولادونو د ساتنې لپاره پیسې وګټي.
زه د ورځې نو میوه دانې باندې کار کوم، په انسان باندې ټول نو دا یو میوه
دانی په دوی ورځی کې موږ یا درې ورځی کې خلاصو خو غشتنه مو د مسات څخه دا غدې چې موږ سره مرسته کوي چې موږ ته بیا بعد بیا کار پاتې نه سو یا د خپل د کوچنیانو مورمه نو د اقتصادي د مشکلاتو زه دا ځای ته راغلی یم خاوند نوم دی کار دی څلوېښت ډالره کفایت نه کوي
دلته چې موږ یو پر پتنسانو مې ودانۍ او داسې نور شیانو باندې کار کوو او کوم عاید چې موږ ته راکوي هغه زموږ د ترانسپورټ یوازې بسنه کوي غوښتنه مې دا چې موسسه زموږ سره مرسته وکړي تر څو موږ بېکاره پاتې نه شو
د 2020 کال د اګست په 15مه چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي په سیاست اقتصاد او ټولنیزو برخو کې د ښځو مشارکت محدود کړی او د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړې بندیز لګولی د طالبانو حکومت د افغان میرمنو د ژوند او کار په اړه د ځانګړو فرمانونو د صادرېدو سره سره وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او په نظامي او صحي برخو کې یو شمېر میرمنې په دندو ګمارلې دي
د کندهار د کندنکاری کسب خزینه هغه خزینه کارکونکي وی چې خپل کارزته بودیجه او خپل توکو ته بازار غوښته له کندهار به ختیس کې نورستان ته ورشو د نورستان اوسیدونکو وایي په پیل شوې ژمي کې د خوراکي موادو کمی او نشټون سره مخ دي د دوی په خبره چې په زموکو ولاړ کوختونه یې تیرو پرله پسې بارانونو سیلابونو او بی وخت واورې لمنځه وړي دي او دوی خالي لاس پرېښي دي تفصیل په دې راپور کې
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې د کرکلی لګیزمکی لري خو سه کال چې خلکو پر دغه کم وزمکو کوم کښتونه کرلی وو هغه هم ورته بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او دوی پیل شوي شبې ته خالي لاسونه پرېښي اوس اړ دي چې د خوراکي موادو پیرلو لپاره خپل څاروي وپلوري د مرکز پارو نړوند د کانتیوا درې اوسیدونکی مساوایي د مرکز پارون او شاوخوا سیم اوسیدونکي یوازې د خوراکي موادو کمی سره نه دی مخ بلکې تیرو پر لپسې بارانونو سیلابونو او بی وخته واورو د نورستان تیار کښتونه له کاره ویستلي او ډیری نورستانیان پیل شوي ژمي ته فکر وړي چې د خوراکي موادو په نشتون کې به یخ او واورین ژمی څنګه تیروي د برګیمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکی مولوی محمد حسن
نورستان برګمټال ولسوالۍ کې د اوړي بارانونو له امله فصلونه تباه شوي دي غنم بیخي خراب شوي دي او جوار هم کومکونه ونه رسېږي خلک ډېر د ستونزې سره مخ کېږي او ډېر اولږې پکې راځي خلکو ته
دوی وایي د واورو پیل کېدو وړاندې باید ورسره مرستې وشي او که واورې پیل شي نو د لارو بندېدو په صورت کې به بیا ورته مرستې رسول ناشونی وي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت له شیخ مصر خارګوټی نه د دې کې چې زما دغه پیغام نشر کی دا ډیره مده کې چې دلته ځوان نه د بیکاری سره لاسو گریوان دي نو د دولت نه زمونږ دغه هیلو پایش چې دوی ته باید د کار زمينه مساعده کی او درګر ته روان دي روزانه ځوانان له افغانستان نه وځي او په کچا کلارو باندې سفر پیل کړی دی نو پاړه مچې دې ته د کار زمينه مساعده کی
زمان خوب دی ولی دا کلان در ویس ولی سا خبری که مونگ پا ولیس ولی که بیخی دا مرس چوتا نرسی جی تولی و خلق کرمندان تا ورکا ولی کی جی دی دا مستخی کنی و مستخی کسان پاتی مونگ دا پیغام سرا سوت که
السلام علیکم دا لبیر دیو طول هم کاران تا سلامون و غایم اپی دام امد لغمانه ایم دا لغمان ولایت پلشن ولیس ولی دا سیگل درین ایم دا غد جنکان و خونزی زمان گفتان دیورونا زمږ یو امنیتي ځواکونه ما د جمهوریت نظام وخت کې ډېر زمونږ خوندې ورونه او ډېر په خمه نظام توګه تله او خپل درس او زده کړو ته به ادامه ورکول او سکلن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه د پاکستان کا قبل هیواد غوښتنه باندې که دغه مدرسې بندې نو سره په تاریخ په اوږدو کې به توره ورځې موږ چې دغه د جنکیانو ښوونځی بېرته پرانه نه ځي اور دغه انساني قاچاق کوونکي دي ګیر کې دغه ټول حیوان ځوانان وږي او منهاش او ځوان په کشر باندې مختلف نامرم برخلیک سره مخامخ افغانستان کې کاروبار مونږ ته نو مونږ مجبور شو چې هیواد ته د حمل میاشت کې پرېښودو ایران ته راغلو دلته کاروبار ته او کله کاري کله کار نه وي او امنیتي ځواکونه ټول وپاشېدل بېچارهڅوکه او د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې د پخواني امنیتي ځواکونه تجربه کار دي او مونږ به چېرته چکپاین ته درېدل ډېر منظم شکل باندې هیوادوالو ته به مونږ ډېر په درانه سترګه کتل منظم شکل باندې درېدل یعنې پوره به مونږ تن کړو امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې عوام خلکو سره ډېر خبر خود کوي او هیوادوالو سره مې هم ګزاره وکړم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د خبرونې دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې خبرونه تمدا د روانې نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه روسي کې غونډه وشي خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبان ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یاده غونډه د مسکو د مخکنۍ غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. کندهار کې په یوې ترافیکي پیښې کې یو ښځه او خاوند له خپلو دوو ماشومانو سره مړه شوي دي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې خبر ورکړی چې دغه پیښه پرون هغه وخت شوې چې یو بارونکی موټر له موټر سایکل سره چې دغه کورنۍ ور باندې روانه وه ټکر شو. په روسیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کوي چې د دغه ګوند پر مشر عمران خان په وسلوال برید کې حکومت او د پاکستان پوځ لاس لري. د تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمر پر ټویټر په یو ویډیو کې ویلي چې عمران خان ورته ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله په څیر شخصیتونه د برید تر شا لاس لري. خو رنا ثناءالله پرون په یو خبري کانفرنس کې دغه تورونه رد کړل. پرون په پنجاب ایالت کې د ډزو په پایله کې د عمران خان په ګډون وطن ټپیان او یوتن ووژل شو. د چین صدر اعظم اولف شولز د چین ولسمشر شی جین پینګ سره نن په پیکینګ کې ولیدل. د ایسوسیټډ پریس راپور پر بنسټ چین ته د شولز یو ورځنی سفر د اوکرين په جګړه کې د روسیې څخه د پیکینګ د زمینی ملاتړ په سبب د ډیرو نیوکو سره مخ شوی دی. د جرمني صدر اعظم چې لوڅو سوداګر سره چین ته تللی دی د ولسمشر شی له خوا هرکلی شوی دی. د چین ولسمشر ویلي شولز په تاسو وخت کې چین ته سفر کړی دی چې د دوړو هیوادونو د ډیپلوماټیک اړیکو 50 کلنی پوره شوه ده. او په استرالیا کې د کرکټ د شلو ورونو د سیالیو په لړ کې کوربا هیواد استرالیا افغانستان ته ماتې ورکړه. د لوبي په چاټا افغانستان وګټه او د توپ نیونی د توپ چونی یا فیلډینګ پریکړې وکړه. استرالیا وتوانید په شلو ورونو کې د ټول بغړو په سپوسیدو سره یو سلو آتش پیته منډي وکړي. افغانستان ونه توده چې هدف پوره کړي او یوازې یو سلو څلور شپته منډه په کولو سره د غلوبه و پایلو ده.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې راته اوریدونکو د افغانستان له بیلابیلو برخو پر بیلابیلو ستونزو پیغامونه پریخېدي. مونږ په دې پروگرام کې په خوست کې ځوان شاعر او لیکوال شریف الله عابد غږولی چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر ویناوې په کتابي بڼه راټولې کړې دي. عابد وایي د کتاب د کمپوز چارې روانې دي خو په خبره یې د چاپ لپاره یې تر اوسه مالی ملاتړ نه دی پیدا کړی. دا مرکه هم وروسته راځي خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
نیک هله احترامات می قبول کړی دی ازادي رادیو همکارانو او دینکو تر مرجان زیرک ما دی خوست ولایت نه دغه پیغام پریږدم. لکه څنګه چې ژمی را روان دی د ژمی پر رسیدو سره خلک نشي کولای چې د ځان لپاره د ګرمولو د فار لرګي واخلي خو د لوړپوړو چارواکو څخه مهیله دغه ده چې باید دوی د ګاز او د نورو نرخونو په کنټرول کې دوی په خرولای بوج راوړي چې هغه نرخونه چې په ژمي کې دوی لسرسي ورته لري هغه په لوړ قیمت دوی نشي رانی ولای او هغه ورته کې سنتیا برابر کړي. ځکه چې مخکې ژمی هم را روان دی، خلک د ګرمایش لپاره زیات ضرورت لري چې خپل ماشومان په دې سړه هوا کې دوی ګرم وساتي.
السلام علیکم، زه تاج محمد پریادی د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور دغه مور د هلمند په ولایت ګرمسیر په ولسوالۍ کې دغه سیګرانی ده چې بیخي تر حد وتلې ګرانی ده. نو دا کوم دکانداران چې دي د دې باندې څوک سرپرش نسته، پښتنه او پورو بس خاص نسته، بچ په هر څو باندې شی در قیمت کړی په غونه بیرانیسي. نو زما د لوړ پوړو چارواکو ته دغه هیله ده چې په دا بازار کې پر دا دکانو باندې پر دا دکاندارانو باندې وګرځېږي او اصلي نرخ ته راجع کړي. که څه ډالر کښته یې هم بلې ته دغسې ګراني ده، که څه لوړې هم دغسې ګراني ده. باید دا زموږ پیغام نشر سي. مننه، السلام علیکم.
السلام علیکم، محمد اسماعیل د کندهار ولایت خبر کوم. سر ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دغه مرستې چې ده دا خو د کوچیان حق نه کې لري، که څنګه حساب دخونې په بل حکومت کې څاخه وکړه نه اوس ودا که لسو پوی چا ورکوي. په دا ډاګۍ کې درې سوه څلور سوه کوره پراته دي، خو په دا دوه کاله کې مې ودا که د سیر دره چاره چاته ورکړو ټول په پور په قرض وچلاو. دا رقم مسکنان دي چې د ماښام دار نه لري. نو خدای دې وکړي دا مسلینو او دغه کوچیانو ته یو پام او فکر وکړي. په دا دوه کاله خو هېڅ شی نه ده کړی، نه بل حکومت ورکړی دی نه دې حکومت ورکړی دی. نو ګوره چې د افغانستان نه پوهېدي که څنګه حساب ده. السلام علیکم.
د ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه صبرکل غزالی یم، د شاول څخه مې اړیکه در سره نیولې. وروره، زموږ د لوړپور چارواکو څخه دغه هیله ده چې دغه دښته شاول ته چې هر څه موسسې راغلي دي و د خوارانو غریبانو ته نه دي رسېدلي، ګرده د خانانو خلکو ته رسېدلي دي.
السلام علیکم، زه محمد عارف افغان د غزنی له ولایت چې تاسو زحمت تکو د رادیو ازادي ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلام نه وړاندې کوو. ما شکایت ته غادي معلمانو چې شکایت معلمان همیشه په رادیو کې دا شکایت کوي چې موږ ته معاش نه در رسېدلی، معاش نه راکول کېږي په وخت باندې. نو ټول معلمان ډېر نامردي کوي له دا شاګردانو سره، یعنی یو اخلاص نه کوي، ډول په ناراستي کې دي. د څلورم پنځم صنف د شاګرد خپل نوم نه ده زده، له شا تفتیش نسته او دی له لاچ نه ویریږي، دی خپل معاش ژوندی کوي. بس زما دغه غوښتنه ده له دغه وزارت معارف شه چې یو تفتیش خو باید وي. اوس خو په ټولو ساحو کې تفتیش ګرځېدای شي، مخکنی حال خو نه ده. باید یو تفتیش ولري او دا د معلمانو جلبګیري وسي. خپل راځي د مسلمانو بچان ورځي بېګا ته غرمې ته بېرته راځي، هېڅ سبق نه ورته وایي. بس تفتیش نشته، کنه دوی خپل معاش په غم کې دي. ټول الیکان معلمان دي، نو لالکه چې په څوک الیک څه زده کړي. خو وخت ولرئ د رادیو ازادي له ټولو کړنو چې یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو د بلخ ولایت د چارولک ولسوالۍ د لسوای کالي نواکلو څخه خبره کوم. دغه معلمان چې د بیسپایکاری نواکل مکتب ته راځي، دغه معلمان په شلو ورځو کې یوه ورځ راځي او یا په پنځلسو ورځو کې یوه ورځ راځي. بالکل راځي نه چې د آیاتانو غږ چې دوی راځي هغه هم څه وخت راځي، پر لس بجې راځي. نو پر لس بجې د هلکان هلته یخته ناست دي، هلته هغه پر هغه سیمنټ باندې ناست دي د ماشومان. بس په هغه په دغه پنځلسو ورځو کې دا یوه ورځ راځي، بیا والله که په ټوله ورځ موږ لیدلي. نو دغه د مشرانو څخه نیمو دغه هیله ده چې دغه کم خلک دغه تنخوا اخلي په دغسې طریق باندې اخلي، دغه د دغه مؤمنانو د سره څخه ایسته کوي، دغه مؤمنان د دغه د سره څخه خلاص کوي. دغه مؤمنان یې پاک د تاریخ و کندې ته ور وغورځوله چې خلک یې ورستي تبرې په شا دي زیو راځي او دوی دلته نه ورته راځي چې د آیاتانو غږ سي. فقط په شلو ورځو کې یوه ورځ دغه معلمان حاضري ورکوي، د بسپایکاري نواکل و مکتب ته بالکل نه ورته راځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه احمد اللہ ام د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د شاول د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نو موږ خو بار بار تاسو ته میسیج پرېښی دی، خدای دې وکړي چې موږ میسیج تاسو خور کړي دا پلا.
نو موږ دلته د مخابراتو ستونزه لرو، دلته ټلیفوني شبکې کار نه کوي، ساده د جنگ لپاره کار نه کوي، نو د نشته لپاره بیخي کار نه کوي. نو خدای دې وکړي چې موږ راغ د لوړ پوری چارواکو مخابرات چارواکو پورې ورسوي. ازادي راډیو ته ډیره زیاته مننه. السلام علیکم و رحمت الله.
آزادی ریڈیو ته سلام. بس سلام، مونږ د امارت اسلامینا شکایت لرو چې زمونږ د متخیدینو پیسې نه راکوي او مونږ په یو ورځ بل ورځ باندې غولای. نو زمونږ د دغه ریډیو نه خواهش لرو چې د امارت اسلامی نماینده سره په تماس شي او د زمونږ مشکل حل کړي. متخیدین ډېر په تکلیف دی، ژمه راغله دی، ډېر سخت مشکلات دي. زمونږ خپل حقیقي حقوقي حق ته دی نه راکوي. هیله ده څه دی دروغ وي، ټول دروغ وي. نو دغه دروغ به تر کوم وخته پورې؟
د هلمند ولایت اوسیدونکی یم، کاروان یم. ورور دلته د هلمند ولایت د شاول د دښ په مانده کې میله کېږي. په دغه میله کې طالبان چې د خلک څاروي ورولي دي، خرڅوي. د هر څاروي په سر ورڅخه 50 افغانۍ اخلي. مثال زما د لس پسونه لس څاروي دي، د زما څخه 500 افغانۍ اخلي. دا دی پرچی شي اخلي. د مسولین څخه مهله دغه د ورور چې دغه پیسې دي زما څخه پرچی شي اخلي. دغه کار باید ودروي، د ښه کار نه دی. دغه پیغام ورسوي.
وحدت فال خبر کوم نورستان ولایت نه. زما یو نظر ده او دغه پیشنهاد مو زمون دغه اوسنۍ رژیم ته دغه زما پیشنهاد ده چې باید په اول قدم کې د افغانستان کې دغه د اقتصادي خودکفایۍ لپاره باید په زیر بنایي پروژو باندې باید کار وشي، او په دوم قدم کې کم مسلکي کدرونه چې موږ لرو هغوی باید په اداري هغه مختلفو ادارو باندې باید هغوی په دندو وګمارل شي. همدارنګه نور باید دغه انتخاب په حکومتوالۍ کې باید دغه د ډلو او ټپلو او د تنظیم او د قومیت په بنیاد باندې باید ونه شي، بلکې د هر چا د مسلکتوب او د علمي تجربې په بنیاد باندې د یو آزاد رقابت او د یو اصول او قانون له مخې باید مسلکی اشخاص باید استخدام شي، ترڅو موږ یو پایدار او قوي نظام ولرو او خلکو باور رامنځته شي او افغانستان نړۍ سره سیال شي. والسلام علیکم.
سلامونه نن کې هیله احترامات. لکه څنګه چې د کابل امنیتي کمانډانې خبر ورکړل چې باید ټول ولایت کې باید امنیتي کمرې باید نصب شي، نو دا امنیتي کمرې خو زه څومره فکر کوم دا د هیوادوالو لپاره یو غټ ضربه ده په اقتصادي برخه کې، ځکه چې هر هیوادوال نشي کولای چې دا پیسې ادا کړي. امریکا مصرف او بل دا دویم دا چې دا دولت دا وګوري چې دغه کمرې په هیوادوالو د مصارف پرې نه کړي، په خپله دولت دغه مصارف پرې کړي. نو دولت باید په هغه کړي ژمنه باید په هغو کې کوټلي ګامونه باید وکړي، لکه څنګه چې دوی تېره دوه درې میاشتې مخکې وړاندې دې ژمنه کړې وه چې موږ به په کابل کې د هغه خویندې چې سوال کوي، سوالګري دي او د یوې ډوډۍ روزي پیدا کول په ارمون دي، نو دوی باید هغه رجسټر کړي او بایومیټریک باید هغې لړۍ باید دوام ورکړي. باید هر یوې چې کومې کورنۍ مصافحه کوي باید ډوډۍ ورته ورسیږي. او بل د دولت تامینول، یعنی دولت امنیت تامینول، دولت په ولایت کې امنیت راوستل، دا خو د خلکو کار نه، خلک ولس خالي باید همکاري ورسره، دا خو د دولت کار دی. باید دولت مجبور او مکلف ته چې باید ولس ته امنیت تامین کړي او دولت امنیت راولي په دې برخه کې. مننه.
زه د ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې او تاسو سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست. د هلمند مې اړیکه درسره نیولې ده ورور. دغه مرستې چې افغانستان ته دغه د تعلیم په باره کې د دغه ماشومانو چې دا کوم سازمان وسیلان کړی دی چې موږ به د 2 میلیارد ډالر دغه ورسره وکړو، کومک ورسره وکړو. موږ د دغه څخه هرکلی کوو او مننه کوو چې د افغانستان د مظلومو ماشومانو چې هغه کوم سرپرست هم نه لري، څوک لاسنیوی هم نه کوي، نیچا و تعلیم ته توجه کړې ده. مننه کوو خدای تعالی دې وکړي چې د روپۍ په ښه طریقه او د ماشومانو د تعلیم په برخه کې په داسې طریقه ولګول شي چې هغه د افغانستان او هغه مظلومو ماشومانو ته ورسېږي چې هغه اړتیا ورته لري.
السلام علیکم و رحمت الله. یزن رحمت صابری ده غزنی ولایت ده گیرو ولسوالی اوسیدونکو یم. پاکستان ده بلوچستان په گوادر کې مونږ اوسیږو. د مونږ ګڼ شمیر ملګري د کراچۍ په زندان کې بندیان دي. مونږ ګڼ افغانان بیا په خاص توګه د غزنی ولایت اوسیدونکي یو. نو زیاتره ملګري زموږ په زیر کې بندیان دي، بې ګناه بې تاده، په یو بل نوم باندې، په یو بل کیس باندې کیسونه پسې جوړ کړي دي. د افغانستان له اسلامي عمارت له چارواکو مو دا غوښتنه ده، بیا په خاصه توګه د امارات د کونسل نه په کراچۍ کې د افغانستان کونسل ده، کونسلګري خو په حاله ده، نو هغه دې وکوي چې د خلکو معلومات واخلي او ذهن ته راشي زندان ته، او د زندان له چارواکو سره خبرې وکوي. یا دا خواران بارډر پاس کې افغانستان ته او یا یې په کراچۍ کې آزاد کی. نو ډیر سخت مشکل کیږي. مننه.
سلامونه نیکې دي، احترامات. د زابل ولایت د تغرل ولسوالۍ څخه هوتک پیغام درته پرېږدم. د نشرېدو په هیله زما د عمارت له لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ د تغر په ولسوالۍ کې به موږ ته بندونه ډیمونه وتړي. زموږ د تغر د ولسوالۍ د اوبو سطح تر 30-40 متره کښته شوې ده. د پروسه ښکاله راهیسې تر 60 کاله پورې 10 متره اوبو سطح کښته شوې ده. که دا رقم مخ پر تګ باندې روانې ده، اوبه د کښته کېدو خواته یې په آینده کې زموږ کوم حاصلات چې موږ سولر او شمشیانو ته کړي دي، هغه به د اوبو له نیستۍ څخه لونه په او ختم د تندې سبه وچشي. نو موږ ته دې بندونه وتړي، موږ ته دې استنادونه دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپلو کښتو د حاصلاتو مخنیوی وشي، او موږ ته دې داسې کارونه وشي چې هغه کې د اوبو د جمع د کمېدو مخه ونیوله شي. وسلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله. زما د ازادي راډیو صدا غوښتنه ده د زموږ پیغام نشر کړي چې تر لوړ پوړو مشرانو مجاهدینو پسې ورسیږي. د هلمند په ولایت د نوزاد په ولسوالۍ کې د هنزرشالي هورمز په سیمه کې اته ټولو ولسوالۍ کې 10-15 کسه غله پیدا شوي دي چې د مجاهدینو په یونیفورم درشانو کې ګرځي او کور په کور تلاشي او په پلمه ورځي. تلاشي په پلمه کورو ته هاوړي د شپې او د خلکو د کورو ستاریا او روپۍ وړي. نو او داسې د ورځې د خلکو وسایل او نور شیان غلا کوي چې د مجاهدینو په پلمه ځای ته ځان رسوي خو کار کوي. نو دا غله دي او خلک ډېر زیر کړي، د خلکو د کورو ستاریاک او روپۍ وړي دي او خلک ډېر ناراضه دي، خلک ډېر په تکلیف دي. نو دا خلک د عوامو سره دي چې باید د مجاهدین کتنه د ولسوالۍ ته ژر تجربه وکړي چې دا خلک ګیر کړي او دا خلک بندیان کړي او دا خلکو سزا ورکړي. نو داسې ټول ولایت هلمند کې غلو ترکې ډېره کړې، باید د مجاهدین ژر تجربه غم وخوري.
جوړی بخیر وروره. بعد السلام. موږ د ګیرو په ولسوالۍ کې ډېر بد حالات د ټلیفونانو لخوا وضع ډېره کمزورې ده. وایي موږ چارواکو دا غوښتنه ده چې موږ په ولسوالۍ کې باید بېشي معیاري سلام یا عرباره ته په حاله کړه. ډېره مهرباني، ډېر قدردانۍ دی. وایو
ازادي راډیو ته چې زموږ سلامونه ور ورسېږي. وروره، موږ د ګرش ولسوالۍ اوسیدونکي داسې سخت مریض په کور کې لرو چې موږ هیڅ بالا وس کار نه کوي چې موږ د یو دوا په وکړو، په ده سره یو غمخوري وکړو. نو زموږ د ازادي راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ غږ دې د اسلامي حمارته پورې ورسیږي چې زموږ سره کومک وسي، زموږ د مریض سره دې کومک وسي. موږ په خپله دغه د باورونه پاتې دي، هغه د دا عالم غاړې ته ولیدلې خپل عالم، هیڅ وس موږ کار نه کوي چې موږ د دغه مریض درملنه وکړو. نو زموږ د اسلامي عمارت دا غوښتنه ده چې زموږ سره دې کومک وسي.
السلام علیکم ورحمت الله. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ استاد سره په اړیکه کې یم. دغه زموږ شهیدان چې سوي دي، یا یې په تیر نظام کې هغه هم زموږ شهیدان وو، که په دغه طالبانو په نظام کې تللي دي هغه هم زموږ شهیدان دي، زموږ وروڼه دي. خو اوس چې هلته هغه راجستر دي، هغه اوسیکې چې پرې سوي دي، چې هلته ورشي اوس تکلیف دی، وایي دا نشته تاسې ولاړ شئ کابل ته، دغه بند دي. نو که تاسې دغه زموږ پیغام تر دغه لوړو مسؤلینو پورې ورسوئ چې دغه ژر د ژر علاقې دغه کارټونه یې دغه کابل بانک ته دغه پیسې ورته والا کې خو د ماښام د یو نه لري.
سلامونه اونیکي هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دلربا حقسار خبرې کوم. زما طالبانو نه دا هیله ده چې د جنکیانو ښوونځي دې خلاص کړي تر کمی بابانوي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه اله کوم جوړ روغ به یاست زه اسدلا وتک زابل ولایت شمرزو ولسوالی اوسیدونکو د زمو د زابل ولایت شمرزو ولسوالی ډیره پسمنده ولسوالی ده زه اله کوم سیاد روشن یا د پاندې سیم یا ریبا یو وخت د زمو ولسوالی ته راوړي
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه زای عزت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالی د زمینداور د ساحې د بناوش د کلی څخه سای سره په تماس کې یم. زما آواز د افغانستان د اسلامي امارت تر لوړ پولو چارواکو پورې ورسوي چې موږ ته د زمینداور کانال وکاږي. خلک یې ډیر در بدره دي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه چې پر بیلابیلو موضوعاتو مو راته پریښي وو، په دې هیله چې د طالب چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لپاره یې لاس په کار شي. موږ په هره خپرونه کې هڅه کوو چې د اوریدونکو د ستونزو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړو، خو له بده مرغه چې تر ډیره د طالبانو ویاندویان خبرو ته نه چمتو کیږي. همدا تېره اونۍ ما وغوښتل چې د متقاعدینو د ستونزو په اړه باندې او د دغه شکایت په اړه چې له میاشتو میاشتو راهیسې متقاعدین نه دي توانېدلي چې خپل امتیاز ترلاسه کړي، د طالبانو د حکومت د مالی وزارت له ویان سره خبرې وکړم، خو دا دی نن څویمه ورځ ده چې زموږ پیغام یې نه دی ځواب کړی. په هر حال موږ هیله کوو چې دغه پیغامونه د طالبانو د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لپاره یې لاس په کار شي.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
په خوست کې ځوان شاعر او لیکوال شریف الله عابد د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر ویناوې په کتابي بڼه راټولې کړې دي. عابد وایي د کتاب د کمپوز چارې روانې دي، خو په خبره یې د چاپ لپاره یې تر اوسه مالی ملاتړ نه دی پیدا کړی. د دغه کتاب نوم دی د لیونی ولسمشر لیونی خبرې. د ښاغلي عابد نه مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې یې خپل کتاب ته دا نوم خوښ کړی دی.
کتاب ته خو مې نوم په دې خاطر ورکړی دی چې ولسمشر به یو خبره کوله چې ماته خلک وایي چې ته لیونۍ یې، خو زه د وطن سره لیونۍ مینه لرم. زه په دې نه یم لیونۍ چې د خلکو جایدادونه غلا کړم، پیسې غلا کړم، وطن او خلکو ته کوم زیان ورسوم. نو کتاب نوم په همدې خاطر د لیونۍ ولسمشر لیونۍ خبر په نوم غوره کړی دی چې ولسمشر له بې هیواد او خلکو سره لیونۍ مینه لرله.
او تا د دغه کتاب په اډانه کې څه شای راټول کړي؟ ځکه د پخوانی ولسمشر خبرې خو ډېرې وي، ویناوې ډېرې وي. تاسو تر ډېره د وینا په کومو برخو تمرکز کړی په دې کتاب کې؟
هو، د ولسمشر ویناوې خو ډېرې دي. ما یې په غوره خبرو تمرکز کړی دی چې کومې خبرې دی په یو کنفرانس کې دی غږېدلی، بیا کومې مهمې خبرې کړې دي، د کومو دزونه کړي دي، کوم کارونه یې عملي کړي دي، او په هم خبرو مې تمرکز کړی دی او هم د کتاب په بڼه راټولې کړي دي تر څو یې چاپ کړم. سیدا خبر مې هم رخصې دي چې بعض دا یو مقصد خو سره غلی دی، دلته خلکو ته وړاندیز کړی دي زه به خوښ د خوست خلکو دغه خدمتونه وکړم. دا نیمه خبره مې لیکلې ده او نیم که پاتې وي هغه به یو څو ستونزه لري، د همغه خاطر به پاتې وي. او ما ټول یا خبر رخصې دي چې مقصد د په کنفرانسو کې کړي دي، خو غوره خبرې کړي دي او همداسې خبره در زیاته کړي دي، خو غوره خبرې ما ته رخصې دي د کتاب په بڼه مې لیکلې دي.
غوره خبرې چې تاسو یې متاثره کړي د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی خبرو، کولای شي د بیلګې په ډول اوریدونکو ته ووایي چې تاسو مثلا د کتاب په لومړي څپرکي کې یا دویم څپرکي کې کومې خبرې راخیستې چې تاسو یې اغیزمن کړي او تاسو یې غوره خبرې یا غوره ویناوې بولئ؟
و لمړی خبره همدغه ده چې ولسمشر به هر وخت ویل چې ما ته خلک وایي چې ته لیونۍ یې، خو زه له هیواد سره لیونۍ مینه لرم. او بله خبره دغه چې ولسمشر به هر وخت ویل چې تاسو ما ته یو داسې شی وښایئ چې تاسو په ما باندې ثبوت کوئ چې ولسمشر چېرته په یو قومي جګړه کې ځان ښکېل کړی وي، ځان یې غصب ده اچولی وي، چېرته یې غصب کړی وي. او بله خبره ده چې ده پاکستان ته ښکاره وړاندیز کولو چې که ته زموږ سره لاس یو کې، زموږ د وسرانو او زموږ غوښتنې ومنې، ان شاء الله افغانستان او پاکستان به په نړۍ کې مقصد یو داسې نوم ولري چې هغه د سیم د پښېودونه نه لري. او داسې نورې خبرې ولسمشر به هر وخت ویل چې تاسو له ما څخه پوښتنه وکړئ چې تا د افغانستان په اړه کوم پلان لري، څه پلان لري چې افغانستان د شدید بد وضعیت څخه وباسي. ده به ویل که چېرته زه درته تاسو ته دغه پلان وښیم، تاسو په ما باندې خندا وکړئ، خو اکثرا چې زه دغه پلان عملي کړم افغانستان به د دغه بد شدید وضعیت څخه وځي. او افغانستان مې ټولې نړۍ ته او افغانانو ته دا ثابته کړه چې افغانستان مې د اسیا د سرولارې په حیث ټولو خلکو ته وښودو.
یعنی په مجموع کې د کتاب هدف او پیغام څه دی لوستونکو ته؟ مثلا که زه دغه کتاب لولم، ما ته به په پایله کې دا کتاب څه پیغام راورسوي؟
هو، اصلي پیغام یې د ولسمشر خبرې دي، هغه خبرې دي چې خلک د خبرو څخه متاثره کیږي او خلکو ته یو څه ذهن ته وردی چې ولسمشر مکتب خوست راغلی دی د خوست خلکو ته وړاندیز کړی دی چې زه به خوست دغه خدمت وکړم. لکه دی په لومړي ځل خوست راغی، ده به خوست خلکو ته ویل چې خوست به زه په افغانستان کې نوموته ولایت کړم، او د دویم ځل سفر سره پرتګ سره د خوست د لومړي ولایت مقام نومر کې چې هم د اقتصادي لحاظه هم د تعلیم له لحاظه هم د امنیت لحاظه خوست په ټول افغانستان کې د لومړي ولایت په قسم مور شو. او که چېرته خوستوال جدا دا خبرې ویني او دغه کار عملي شوی دی، دا به خوستوال ته یو هیله وربښي او له ولسمشر سره به یې نوره مینه هم زیاتېږي.
یعنې تاسو په ټوله کې د ولسمشر له کړنو نه راضي یې، خوښ یې؟
هو زه بشیر یم، زه له ولسمشر سره لیونی لرم. تاسو باور وکړئ په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت کړی دی، له هماغه ورځې ټول افغانان خصوصا زه په خپله او لډیر بد وې چې سره مخامخ شوی دي. زه په کوم وره چې جمهوریت سکوت کړی د لحا ورځ رواني ناروغي لرم، ان تر دې چې زه به د اعصابو دوی هم خورم، ولې ځکه چې د جمهوریت په وخت کې ولسمشر د هیواد لپاره ډیر څه کړي دي، د ولس لپاره یې ډیر څه کړي دي. د تحولات له امله دی اټکل شو چې هیواد پرېږدي او دوبۍ ته لاړ شي.
دغه کتاب مو چې اوس چمتو کړی، کولی سي راته ووایي چې څومره پاڼو کې لیکل شوی؟
او کتاب مې لیکلی دی، بس خاص چاپ برخه پاتې ده، تر سلو پاڼو پورې د کتاب د پاڼو شمېر دی، او خادي ملي باخه ملتړي پاتې دي تر څل پانه سری شمیر دی.
کمپوز سوي یعنی ټایپنګ سوي دا؟
نه، ټایپنګ اوس روان دی، همدا اوس کار روان دی په ټایپنګ باندې.
او تا د کتاب د لیکلو پر مهال چون د لیکوالۍ نوې تجربه کوي، له نور لیکوالانو سره هم مشورې کړې دي، خصوصا د کتاب د نوم په ټاکلو کې نور لیکوالانو سره غږېدلې؟
وو، له نور سمېز لیکوالانو سره هم دالته خصوصا د کوم لیکوالانو له ټولو سره خبرې کړې دي. اول مې د نوم واړه خبرې ورسره کړې دي، ټولو سره دغه نوم خوښ کړی دی او ټولو سره یې مشوره کړې ده.
په خوست کې ځوان شاعر او لیکوال شریف الله عابد وو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ آزادی او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روحانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایا. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211241115. شمیره بیا وایم 00422211241115.
جانا